شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنې خبری پروګرام ته خره خلاص تویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي وړاندې اوري طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق نه دي بیان شوي خبرګون وخود
باید عملا همکاری وکړي او له اسلامي امارات او په مجموع کې د افغانانو سره مرسته وکړي
امریکا کې خلکو ته د کورونا د دریم پړاو یا تقویتي واکسین اجازه ورکړل شوه نن د ماشوم نړیوال ورځ د خو یونیسف وایي افغانستان کې دا ورځ نن منځي ځکه میلیونونه ماشومان له لوږې او ګواښونو سره مخ دي له آسیا مهرابي سره هم غږېدلی و چې تازه یې زما ذات په نوم یوه سندره ویلې
خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم
محتوا ټول عباده او احساسات به درو شو دي
تر هر څه مخکې به احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ووایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره خراب هم نه دی لکه نړیوال بنسټونه چې تبلیغ کوي د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي او د کورونا د محدودیتونو ضد معترضان بېګا د هالنډ له پولیسو سره ونښتل بشپړ خبرونه طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هومره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي نن د نومبر 6مه د ماشوم نړیواله ورځ ده د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نن منځي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي
وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي او هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي
د ملګرو ملتونو یونیسف اداري ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخ دي له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پي د ژمې له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې میری ایلن مکګروارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیون کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي ورته خبرداری د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر پرون د لړم په 28مه لاسوشیټډ پرس خبري اژان سره په مرکه کې ورکړ ښاغلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات څرګندېدو دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاین سم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل چې افغانستان د بشري ناورین پر مور غولار دی د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي نوموړی ډاکټر نږدې دوه میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تښتول شوی و د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ډاکټر عالمی او دوه نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي و ښاغلي خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تښتول شوي کسان حاجي امان الله او حاجي یوسف د تښتونکو له منګولو وژغورل او اته تښتونکي ونیول خو ډاکټر عالمی یې ونه شوای ژغورلی
متاسفانه چې دغې اختطافګرو یو بل دو کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول خلک او موږ ونه توانیدو چې هغه گیر کو. نو هغوی ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارېدل چې دوی گیر کیږي. اسلامی عمارت دغې خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغیو ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځای هم درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلي دي چې تښتونکو د نوموړي د خوشي کولو په بدل کې 1 لک امریکایي ډالر غوښتي وو. لازدی رادیو خبرونه اوري. د هالند پولیسو بیګاله مظاهرچیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. وروسته له دې چې مظاهرچیانو د پولیسو موټرو ته اور واچاو او پولیس یې په بیلابیلو شیانو وویشتل، پولیسو د خبرداري ډزې وکړې او پر معترضانو یې اوبه وشیندلې. په خوډب کې د پولیسو په ګډون 1 تنه ټپیان شوي او پولیسو 10 کسان نیولي دي. حکومت له خلکو غواړي چې ودانیو لکه رستورانتونو، کافیګانو او بارونو ته د ننوتو پر مهال د کورونا د واکسین سند یا له کورونا د رغېدو پاڼه ښکاره کړي. د هالند حکومت د نومبر په 12مه د 3 اونیو په مخه یو لړ بندیزونه وروسته له هغه اعلان کړل چې د کووید 19 نوي پیښې زیاتې شوې، سره له دې چې په دې هیواد کې 50% خلکو واکسین هم کړی. اټکل کېږي چې نن به په امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم مظاهرې وشي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر وایي چې ښاغلی ساکاشویلی به له دې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی چې په بند کې دی تېره شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ده د روغتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګورامیا ویلي وو 53 کلن ساکاشویلی منلی چې له اعتصابه بهله لاس اخلي چې پوځي روغتون ته یوړل شي. پرون د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی له 8 کلنې جلا وطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او اروپایي ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف به راتلونکې میاشت کې په بروکسل کې سره وویني. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې د سیمې پر وضعیت به بحث کوي او د قفقاز په جنوب کې د شخړو د پای ته رسېدو او ثبات پر لارو چارو به غږیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه د دسمبر په 15مه نیټه جوړه شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوی غبرګون وښود. طالب چارواکي وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستلو لپاره ګټه نه پورته کوي بلکې د افغانانو لاسنیوی دی وکړي. طالب چارواکو دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو په جواب کې کړي دي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې
خکاری چې له امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو ښه کېدو او تر خواهی د باور جوړېدو سره چندان ډیر مرسته نه ده کړې. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غځېدل او په غبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون ځواب ته د ښکاروندوی دی. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې له ځینو مسایلو له دې ډلې په دې هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو یوه ورځ وروسته کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوي لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر شتمني کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپله ټویټر پاڼه دې لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اګست میاشتې له پیښو وړاندې هم د سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي د افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان اوس وایي دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرسته وکړي نو ټول ګډونه حکومت دې جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. شنون کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترمنځ د لا ډېر واټن یادونه کوي او دا هم وایي چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویره لري چې ګنې دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځینو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې وایي د دوی د هوکړې سره سم شمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د ماشومانو د نړیوال ورځې پاړه راپور ته په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي له دې چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخ دي نو دوی دا ورځ توره نومولې او په افغانستان کې نن مانځي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمېر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ نمانځي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومانو لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلي چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلی نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وسي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وسي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوږې له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابللې دي. په دې لړ کې یوه اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلي فعالیتونه دروي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسولیت لري او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپلو خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګې په لاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلویښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي چې د دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1 میلیون ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو راپور واورېد چې طالبان وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې ځینې نړیوال بنسټونه د دوی په خبره تبلیغ کوي. خو د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي میلیونونه افغان ماشومان د لوږې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو د ماشومانو د حقونو او د ادبیاتو له یوې فعالې او لیکوالې سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسني وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، له سړو خوندیتوب، خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلي بولي. له آغلي غنی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
سیاسي تحولاتو له وجې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډېر زیات رنګلی دی. همدغسې د افغانستان معارف ته ډېره سخته ضربه رسېدلې ده چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني د غېد په برابره افغان ماشومان له دې تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت تر بل هر وخت ډېر زیات خراب دی.
آغلی غنی، ستاسو په اند نن سبا د افغان ماشومانو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی هغوی ته خواړه رسول دي، د هغوی دپاره ګرم ځای یا د سون توکي برابرول دي. د هغې تر څنګ یو بله جدي ستونزه چې ده هغه دا ده چې د ماشومانو ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثره ولایتونو او په کابل ښار کې بند دي، چې دا به هم د ماشومانو په راتلونکي باندې ډېره بده اغېزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید ورته لاسرسی ولري.
د اړتیاوې څنګه او څوک پوره کولی شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نه شي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نه شي. ځکه چې که داسې یو څه پیښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یوه ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رالوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپلو ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهېږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسې باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وه چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو او اوسني وضعیت باندې خبرې وکړې.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې ټولو بالغو امریکایانو ته د کورونا وایرس په وړاندې د دریم یا تقویتي واکسین له ورکولو سره موافقه وکړه. تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم زیاتوي. مخکې تر دې چې د امریکا د خوراکي موادو او درملو اداره ټولو بالغو کسانو ته د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړي، په امریکا کې تر 10 میلیونو زیات کسان تقویتي واکسین شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتي یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته له دې چې یوې خپلواکې ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیوانټیک واکسینونه د کرونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي، د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتي واکسین چې بوستر یې بولي له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کرونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي، ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتي واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوي مقررې پر اساس بالغان کولی شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړي دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کرونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کرونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره اسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډېرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم له سندرغاړي آسیا مهرابي سره د غې د نوې سندرې زما ذات په تړاو غږیدل یو راپور مې پرې جوړ کړی دی. د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي دغه سندره خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د یوې افغان ښځې لومړنۍ سندره وي چې د وطن په وروستیو حالاتو باندې پکې ترانې او سندرې او زمرمې شوي دي. آسیا مهرابي وایي هدف یې له دې کار دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. په دغه سندره کې البته د دریو ښځینه شاعرانو شعرونه لوستل شوي دي. په دې اړه اجمل تورمان یو راپور جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسیا مهرابي له هنجري
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ول پیو سندره کی آسیا راتوی
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شید دي که یعنی ردی د ټولو د ژوند جغرافي بدل دي، خو حالت تقریبا د ټولو دا یو دی، احساس د ټولو دا یو دی او د زما لپاره ډیره مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دارې چې د نن کې صدا او هر افغان ښځه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لومړنۍ سندره، خو دا سی لومړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپ سوی دي، یعنی تصویری دي، او څلور دانې یوازې غږیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویری سندرې کمپوز آسیه پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي، او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي دي، خو لګښتي په خپله آسی پری کړی دی. سندره په یو ځنګله کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکي ته د یو لګېدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکی سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقی خو هیڅ وخت لمه زنه زیده چې وس فل حال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي. خو په بهر کې ډېر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تېره بیا په پښتو، په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
مامی دخپل وجود زرائی رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدا
دا آسیا محرابی دا نوی سندری پرتبات مرا پور وارد دا چی دا دریو خزینه شاعرانو شعرونه په یو سندره کې یو ځای کړی او دا سندره ویلې ده. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار بڼوال او د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د پخواني حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولي دي. دوی خپلو باغونو ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اری د ژغ د رغیدو لپاره نه بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور دا ګرد اکثره پرزو پرې کړي، څوک په بیخ دي، څوک لاندې، دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلي دي. ته موږ شي
د دې کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوې ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي، چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتی.
نو حالات خو یو خو وچکلی و، ډیر ناوخته دا اوبه رایلاس ولل، انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل، بیا بل دا بمباری وسولل، شاخونو و شاخلی و دا د انارو ګرد زیرات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسولل، اوانونه پشکی کیو مشتلل، ترایو بمبار وکي. نو دولت خو زمش سره نه اوغه کومه کړی دی، نه طالبانو کومه کړی دی. دا د باغ تاوان یې راورساوه، خونه بمبار سول، جوالونه مټوله ونړي دلل، داسې مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي، بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانونه اوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیات یې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډېر زیات اوانونه واوښتل، د چا کورونه شیر سوله، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړي ولې ځایونه جوړ کړي و هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا کومې درخت چې ټوله زیانمنې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصرالله ظهیر وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې شاوخوا 4000 د انارو ونې او د باغونو د بخار سیستم د وروستیو جګړو له امله زیانمن سوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سوو باغ لرونکو سره بنسټیزې مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسي چې څنګه دوی ولې ورپاک کړي، څنګه دوی پلان ور جوړ کړي. دا سش اصول خود دوی ولاړي، پروشش کال نیمای ولاړي، وخت چې دا ولاړي د دې خلکو تضمین د دې یو کال څوکي خو عیال په پسې دي، کور په پسې دي. نو زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسي، هم غذایي مواد، هم نور کومک ورسره وسي چې دوی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. پل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې له اړمنو او د جګړې له امله د زیانمنسو کورنیو سره مرستې نه دي کړي، خو له مرستندویو بنسټونو څخه یې په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې احمد تکل ته بوار ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون د ماشوم له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو لپاره سکل د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان ورځنی لازم خواړه نه ترلاسه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تښتول شوی و. د هالند پولیسو بېګا له مظاهره چیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر ویلی دی چې ښاغلی ساکاشویلی بلدې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. او اروپایي ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف په راتلونکي میاشت په بروکسل کې سره وویني.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې خبرونه په تفصیل ولولئ. اوس هم دوی منیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتی دي.
The continued deterioration of reformal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لار هواره سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا زربستریز روغتون کې 2900 معتادین بستری کړی دي.
از روز پنجشنبه
له تیری پنجشنبه څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی.
دا چې انزورګری د نشئی موادو په وقایه کې څه ونډه لري په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې انزورګری کې دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې شپږ کاله کېږي چې د نشول عمله کورته نه امتللی.
کور سره به اړیکې خراب دي یار. تقریبا ما شپږ کاله کېږي چې کورته نه امتللی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روغتون کې لبستر کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لار قسم به ګوما جنور نشن ګوما.
هو سړی کبیر شوی شفاخانې ته بوزه علاج وکړ.
خزه تم سبا خبره کوي خو د پوډایو خبره مې زړه ته نه لویږي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ڈی سی وایي چې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت د نشي موادو د تولید او قاچاق لاري تر لاسه سوی پیسې پروان میلادي کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوختی دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتار ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسني ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډېره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC دفتر تړل شوی، خو دې ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت 2.5 میلیارډ ډالر ته رسیدلی، چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارډ ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هوار سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاقو ته نورې اسانتیاوي برابر کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته بعد د سیمه هیوادونو زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مانی چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنی مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغه اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د ټولو تولید شوی نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
د ترهګرۍ ګواښ له نشئی موادو سره اړیکه لري، ځکه چې د ترهګرۍ اصلي مالی سرچینه نشئی مواد دي. نن ترهګرۍ یو واقعي ګواښ او له نشئی موادو سره تړلي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي، او دا فعالیتونه د کډوالۍ تر چتر لاندې هم ترسره کیږي. موږ باور لرو چې طالبان به د دې ستونزې د حل لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کار کلی او یا دلته د کاروبار د لاس ډیر ستر زیانونه لیدلی دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی قاچاقبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان ته جدي توجه ونه وسي، کېدای چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداری ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټول کړي، اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي.
د کورنۍ چارو وزارت مهین وایي چې دا معتادین د درملنې او دیني زده کړو لپاره پلي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بسترې سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم وروړل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا زر بستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیایي مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 45 ورځې بستري کوي چې پورې کې وو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بستري کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بستري شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول چې اوس شمیر 2200 کېږي. د دې روغتیایي مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ راډیو ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوې ده.
از روز پنجشنبه
گذشته لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2200 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زربستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته مو ځکه ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزښت خدمات برشل انجام بده.
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوي محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل مني او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي همدا اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بي سرچيني ازادي راډیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري، نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوی دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت مغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي. او په بستر کې یوازې د ګولۍ کول او ډوډۍ ورکول نه دي. هغوی سه کانسلنګ کېږي، هغوی ټولنیز ژوند ته هڅول کېږي چې دا امکان نه لري چې په یو زر بستریز کې 2000 کسانو ته دا خدمات برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهییز ډول د معتادین بستري کولو خبره په داسې حال کې راپورته کېږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه داده چې یي سوا د خلک هم مربندې پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر یې تر ډیره مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتنه چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري.
انزورګری څه ده؟ هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک چې په خپل انزورګر وي یا انزورګری کوي هغه تر ډیره حده د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځېدلی وي. دی په خپله په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې ته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت ضرر ورسوي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه سي دی د نشې په مقابل کې هغه مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نور ټولنې ته یې وړاندې کړي، هغوی یې وګوري، په دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګري چې ورته وایي، یا دیوار نګاري، دغه پر دیوال باندې چې انځورګري کېږي، دا ډېر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی شي، او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي شي دا خو ولی ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي، هغوی دغه کنټمپرري آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري چې ده، په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست چې تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګرۍ کړې دي، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم چې هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نور څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې چې د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګرۍ نه دي کړې، داسې د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم دغومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي، او انځورګرۍ هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګري چې دي، چې په ټولنه تاثیر لري، هغه ډېر ارام مغزو پاړي، او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته سوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري، او معاصرې انځورګري دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کېږي چې ته باید دا تابلو وپېژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړېږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان ده، د سګریټ په جامه کې رسمي سي، نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي، دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي چې دی کوم هدف ځینې اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار چې د انځورګري دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همداده سي، په دې کې تصویر وړاندې کېږي، لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پېژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: c o info@rferl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنی چپو خپریږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت څلور څلوېښت کلن ظفر له حربي ښوونځي څخه تر فارغېدو وروسته په نشو اخته شو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړې چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلې زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپناه معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولي او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مسې کول بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول تریاک مې وویله هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک راته راختم و بس ما یو انډیوال و هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي څنګه به وکړو د ټول بدن مې درد کوي وایي ما سره یو شی ده هغه به د تدار کوم شپه به تېره کړي به سبا به خپله لاړ شي خپله تریاک به واخلم ماول صحیح ده خدا کله ضرورت چې دا وبسلم د پوی و ما چې ورو ورو جانا خلک په ضرورت کو هیروین څه کوي دې ته ماول ور کې دا خو هیروین نه دی وای نه هیروین نه دی دا کرستال دی دا بل شی دی چې ما وڅ کول خو بس مغه و چې اخته اسوم نور نه تریا کې خو نه کول نه چار ورو ورو جانا بس دا هیروین مې وڅ کول وڅ کول یو پنځه شپه کله چې مې وایله بیا کور باندې خبر شو ګلکاری ز کوم رنگ مالی ز کوم دریوري ز کوم ورو ورو جانا موتر تا اسواری ز کې نو ورو ورو جانا کوم غریبی چې ما پلاس کې راشي ورو ورو جانا زه هغه کوم د دې لپاره چې زه د عمل لپاره چې پیسې ورته پیدا کوم ورځ کې درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه چې مونږ ګټو یو سل روپۍ خوراک لپاره ساتو ورو ورو جانا نور زیاتي ټول په دې عمل کې ځي په دې شل کالو کې د ورځې پنځه سوه اونیسه سو روپۍ راځي داسې ورځ هم شوې دي چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورو ورو جانا په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه مونږ ته ورو ورو جانا میاشت کې زر ډالر تنخواه وه یو درې سوه څلور سوه ډالر بخششي وه دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته غریبي نشته ورو ورو جانا پیدا او پناه نشته مجبوره یو چې همتو غومره کوو چې ګزاره کوو واضح مې نه دي کړی کور سره مې اړیکې خراب دي یار تقریبا ما شپږ وو کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورو ورو جانا بس چې پرېږم دو د عمل څلور میاشتې پنځه میاشتې بعد د څلور پنځه میاشتې بیا مونږ باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي مونږ بدن خپله مجبورېږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي دا دوړې به کش کړي زه ضعیف کړی یم ورو ورو جانا همدا اوس نه شم کولی چې ورو ورو جانا یو اووه منه بار ورو ورو جانا تر یو ځایه پورې یوسم په خوا مې ډېر ښه تایت وم ورو ورو جانا ښه ځواني مې و.
آیا پوهیدل است چې په روغتیایي مرکز کې په زور د معتادینو بستري کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاشه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د مواد ترک د موادو نه فامیلی په یادیږي هغه مشکلات په یادیږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني هغه دوی مې دفعه مثلا مظاهره کې یا شیشه ماتی یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراضو ته متوجه نه وي په زور بستري چې دا هم خطر ده هم پروسه د بستر مختلفي. بل چې د مریض تصمیم چې کار کې نه وي په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. کله چې د په زور بستر کې یې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدلاست؟
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شیده چې کبیر یو معتاد دی. دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلار یې هم خبره مني او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستري کوي.
خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ٹول درد کی بندے وہ خدا
دادی زوی راغلم چې دی وایم
مور دادا ته به غول اسنه تا وګوره نن زیره نه زغ می کړی دی دادا دی 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 نه سنې بایږي لوي
چې شام چې دی په تکلیف
هر د مور ته بابا ته وایا چې دې نور نشه نه کوي او وای چې علاج مې وکړي
خزه او خزه چیرې
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم
گلالی
الگ تھی گورم تور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوي خو دې پوډایو نه خبره مې زړه ته نه لويږي دا سینې وچ پدې چل زار خلاص کی او بیرته پوډر ته مخ نه کی
لارا تو خدای دا ژوند دې زما او دې سپیڅ فرق دې زما په زنجیرو نو تړل یم او زبه موام زما نو له نجو توبه ده
هو سړی الک شوایي شفاخانه ته بوز چې علاج وسی خلق له خدای زوی غواړي نو ورسیږي خو زموږ ګل غونجې سي ورس ورس د نشواله لاس د مرګ کجې ته ورسویږي او موږ لاس ته سنې وسته ناشتو
بس سمه ده زنجیرونه ځین خلاص ک پاک کالی ورک ویلم بوا چې شفاخانه ته بوزم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی ہو کے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راجا برو رپ دگا چوکی کے نا راجا الگ تم پر دگا بل چوکی کے نا کھا رات وہ خبر ہے
ڈاکٹر صاحب دازما زو دی ہیرونو موتاد دے دی دل پر میرا وستلے دے چیلا جوشی دے خیر
ٹھیک خی کار مو کڑے دے کھا جوانا دا رات وہ چے تپ خپل غواڑے چے نشہ پریک دے
ہوں ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشران خو با نه مجبور کړای چې نشه پریک دی
نه اې چانه مجبور کړای
کدا سی وی ان شاء الله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړای وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بسری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلې وي
ډاکټر صاحب دې په خپل خو خنول نشه څخه تنګ شوې ده
ګوره وروره بیا هم درته وایم کوم نشه پرې خودلو ته مجبور کړای وي دا علاج نتیجہ نہ ورکوی
چلن دی وس کا و نشہ سوے تر دا ملال خل دی و تل دو دنا
او ہو دس وان ہو کٹ مت کبیر ہون دی کبیر دتے
ہو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دسی چاو تک سپین شوے چاول کی می ولا کپی جان دلئی خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پیالې په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې بندي کړې وم
ها نو بیا څه وشو
ته واک سره د چکی سره درته وکم
ها ها کی څه وکا
هر څومره چې وزاري ورته وکړې نه خوشي کولم اخر مې چل ور سره وک ما ول زه نور نه شن کوم توبه مې دا شفخانه ته مې بوزه چې لاس مې وشي
ها نو بیا څه وشو
بیا یې شفخانه ته بوتلم الته مې زمې خطوت او خو په آرامۍ سره تیر ک دا دې چې نن راو تختې نو تا تراغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی.
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یو پړی راکه چې خمار خمار یم.
دغه د پړی درواخله زوره وره.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو د بحث هر اونۍ د یک شنبه پورز د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورز په همدې وخت بیا اوریدل شي.